com.
السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو بله یو ساعته خپرونه پیل سوه. نن یکشنبه ده، د وږي اسمبلۍ شلمه د سپتمبر یولسمه. پیل له خبرونو کېږي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د دوی یویشت ګرځنده روغتیایي او د تغذیې ډلې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلب ځپلیو کورنیو او ماشومانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. دغه دفتر پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې وروستیو سیلابونو په افغانستان کې په زرګونو کورنۍ اغېزمنې کړي دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویان محمد نسیم حقانی پرون د وروستیو ځاني او مالي زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه سیلابونو له امله یو سل او څلور نوي کسان په شهادت رسېدلي دي او د دوه سوه او پنځه شپېته څخه زیات کسان هغه د دې سیلابونو له امله زخمیان شوي. دولس زره اتیا کورونه د دغه سیلابونو له امله په بشپړ او نیمه ډول ویجاړ شوي دي. همداسې نه زره څاروي د دغه سیلابونو له امله هغه تلف شوي دي.
دغه سیلابونه د چنګاش یا سرطان له لومړۍ د وږي اسمبلۍ تر لسمې پورې بهېدلې چې تر نهه ویشت زره جریبه زیاته کرنیم ځکه یې هم تخریب کړې ده. نن د سپتمبر یولسمه د امریکا پر متحده ایالاتونو د تروریستي بریدونو یویشت کاله پوره سول. یویشت کاله مخکې په دې ورځ دوی حملې په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز پر دوو دنګو ودانیو وسوې چې دوی الوتکې ورسره وجنګول سوې. درېیم الوتکه د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګان پر ودانۍ ولګېده او حمله کوونکو څلورم الوتکه ظاهرا د پنسلوانیا ایالت پر یوه کرونده سقوط کړه. پر امریکا په دغو حملو کې نږدې درې زره کسان ووژل سول او دا حملې د دې سبب سوې چې د امریکا متحده ایالاتونه د 2000 لومړی میلادي کال په اکتوبر میاشت کې پر افغانستان د برید امر وکړي، ځکه هغه وخت طالبانو د دغه حملو اصلي طرح اوسامه بن لادن ته په افغانستان کې پناه ورکړې وه. د اوکراین پوځ ادعا وکړه چې د شمال ختیځ خارکیف سیمې بلاکلیا ښار یې په بشپړ ډول نیولی دی. دغه پوځ ویلي چې د دې میاشتې په لومړیو کې د عملیاتو ضد اقداماتو په لړ کې په نورو سیمو کې هم ځینې پرمختګونه کړي دي. د اوکراین پوځ پرون په ټلګرام کې لیکلي چې د اوکراین پوځ په بلاکلیا کې عملیات وکړل او پوځیان یې کوپیانسک ښارګوټي ته ننوتلي دي. دغه راز د لیسیچانسک په شاوخوا کې ځای پر ځای سوي او له لیمان ښارګوټي بهر جګړې روانې دي. د کرکټ د آسیایي جام پایلوبه یا فاینل مسابقه نن مازدیګر د پاکستان او سریلانکا ترمنځ کیږي. د دوبی د کرکټ په میدان کې دغه مسابقه د کابل پر وخت د مازدیګر شپږ نیمې بجې پیلېږي. د آسیایي جام په دغو مسابقو کې افغانستان هم ګډون درلود چې په خپل ګروپ کې دوی مسابقې وګټلې او د څلورو غوره ټیمونو پړاو ته لاره پیدا کړه. خو افغانستان د څلورو غوره ټیمونو په پړاو کې خپلې درې مسابقې سریلانکا، پاکستان او هند ته وبایللې او له پاتې لوبو پاتې سو. ملي لوبډله پرون کابل ته ستنه شوه. خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او درې دقیقې دي. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې پر دغو مسایلو راپورونه خپروو. په کابل کې د چاودنو او نورو امنیتي پیښو له کبله خلک اندېښمن سوي.
مکه په دشت بچی کې په بهر سرا سیمه کې د چاودنو شاهدان مکڅو زلی د دغه ډول چاودنو شاهدان. دولت هم هیڅ د خلکو د اندېښنو پوښتنه نه کوي.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وار بیا د نجونو د تعلیم په وړاندې یو خنډ کلتوري مسایلو بلل.
جامعی کې اوسېدل یو او دلته د خلکو کلتور را ته معلوم ده او دغه کلتور د هغه څه ده چې ډېر وخت حکومتونو په خیال کې نه ده ساتلی.
غزنی کې د غازی امان الله خان د مانی د بیا رغونې چارې بشپړې سوي.
فرهنګي ټولنه سمو غزنی کې لرو، هغه ټولنه هغه شاعران او پوهان هغه کې موږ د مانی په څنګ کې ځای ورکوو.
پر امریکا د سپتمبر د یولسمې د تروریستي بریدونو یویشت کاله پوره سول. دې مسئلې افغانستان کې هم د نړیوال ائتلاف حملو ته زمینه برابره کړه. په یو تفصیلي راپور کې دا موضوع څېړل سوي چې آیا طالبان له القاعده شبکې سره اړیکې لري.
دغه ټولو ټکو ته په کتو دې کې هیڅ شک نه پاتې کیږي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې القاعده نه یوازې په ټول ډار سره فعالیت کوي، بلکې یو د بل مټ او وزر ګرځېدلی دي.
د ورکو اجزانه پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غواړی است په کابل کې د 14 او نور امنیتی پیښو زیاتې دوه د دې شهر اوسیدونکو اندیشمن کړي. دوی د طالبانو له چارواکو او نړیوالې ټولنې د دوغو پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي. پرون هم په 2014 کې ځینې کسان ټپیان شوي دي.
دا کس چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي، پرون شنبه د سپتمبر په 10 نیټه د کابل ښار دشت برچی سیمه کې په 14 کې برسېړان ټپي سوی دی. دغه کس اندېښنه ښیي چې ورځ بلې ته ناامني زیاتېږي.
دولت هم هیڅ د خلکو د اندېښنو پوښتنه نه کوي. موږ هم نور د دوی له ډېرو تسلیت ویلو او غم شریکیو ستړي یو.
دا کس چې د ښوونځي زده کوونکی دی وایي تر دې مخکې د کابل ښار دشت برچی سیمې د عبدالرحیم شهید په ښوونځي 14 کې هم سخت ټپي سوی و. د دشت برچی سیمې یو اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته لیکلي چې په دې پیښو کې لس کسان ټپیان سوي. هغه څه چې موږ یې اندېښمن کړي یو دا دی چې وضعیت ورځ بلې ته خرابیږي، خو د طالبانو حکومت بې وسه دی، زموږ د خلکو امنیت نه سي نیولی. دې غلې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د افغانستان د خلکو د امنیت لپاره دی جدي پام وکړي. د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په پرونی دوه بیلا بیلو پیښو کې 15 کسان ټپیان شوي دي. خالد زدران د خلکو د اندېښنو په اړه لیکلي، دښمن په قصدي ډول دا مو هیوادوالو منځ کې انفجار کوي تر څو نړۍ ته افغانستان د یو بې امنه هیواد په حیث ور وپیژني. خو دا زموږ مسؤلیت دی چې د وطن دښمن له پښو وغورځوو چې تر ډېره بریالي سوي یو. د دغو ترسره سویو پیښو پړه تر دې دمه کومې ډلې نه ده منلې، خو تر دې مخکې د کابل ښار په لویدیځ کې په هزاره افغانانو د ډېرو حملو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې منلې وه. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم د کابل ښار د دشت برچی په ګډون د هیواد په اکثرو هزاره میشتو سیمو کې خونړۍ چاودنې سوي چې لسګونه کسان وژلي او ټپیان کړي دي. د یادونې وړ ده چې مخکې تر دې د سپتمبر په 9 د بښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پیو استولی لیک کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول لګاکې او مذهبي اقلیتونو د خوندیتوب په اړه اندېښنه خودل سوی و. په دغه لیک کې راغلی و چې د طالبانو لبیا وکمنې دوه وروسته د داعش ډلې د خراسان څنګه لخوا د افغانستان پر مذهبي اقلیتونو لک تر لګه یو لسخونړی حمله سوی دي.
ومردل چې په کابل کې د 14 او نورو امنیتی پیښو زیاتېدو د دې شهر اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. په دغه 14 کې ملکیانو ته هم وخت نا وخت مرګ ژوبله اوړي. خلک د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه د دغو پیښو د مخنیوي او د امن د ټینګښت غوښتنه کوي. د پانتون له استاد او د سیاسي مسایلو له شینونکي محمد اساق اتمر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې په کابل کې ولې امنیتي پیښې زیاتې سوي دي.
په افغانستان کې د یوشتو ترهګرو ډلو شتون دغه اندېښنې او باورونه زیاتوي چې دوی خپل فعالیتونه باید زیات کړي او دغه تیر یو کال کې طالبان په دې ونه توانېدل چې دغه امنیتي ننګونې کنټرول کړي. زما باور داسې دی چې دغه ترهګرې ډلې دي او د دوی رقابتونه دي په سیمه کې، او دوی داسې یو مرحلې ته رسېږي چې په عمومي توګه د افغانستان امنیتي وضعیت خراب کړي.
د ځینو حملو مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څنګه مني؟ څه فکر کوي چې نورې کومې ډلې په دغو حملو کې داخلي کېدلی سي؟
په افغانستان کې یوازې داعش هم عملیات نه کوي، دلته ډېر نور ترهګرې ډلې دي لکه حزب التحریر چې هغه بیخي نوم نه اخیستل کېږي، لیکن په ډېر عملیاتونو کې مخصوصا د شمال په برخه کې د حزب التحریر ډله ډېر فعال دی او ځینې عملیاتونه دوی ترسره کوي، لیکن په رسنیو کې د دوی نوم هیڅ نه اخیستل کېږي، سره د دې نه چې نور ترهګر ډلې هم هغوی په خپل عملیاتونو کې زیاتوالی راوستی او دغه عملیات دوی په مختلف ځایونو کې ترسره کوي.
اتمر صاحب، طالبان ادعا کوي چې پر ټول افغانستان کنټرول لري او امنیتي پیښې د دوی په وینا چې خورا راکمې سوي دي. دا ډول پیښې چې زیات وخت یې طالبان د پټولو هڅه هم کوي، څه پیغام رسوي؟
طالبان اوس په یو بنبست کې دي. دوی هغه کوم تصمیم چې د افغانستان ولس ته ورکړی و، نړیوال ته ورکړی و چې دوی به امنیت ټینګ کړي په ټول افغانستان کې، دا بریالی نشول او دغه امنیتی تهدیدونه اوس ورځ تر بلې زیاتیږي. خپل امریکایانم عملیاتونه کوي او تاسې شاهدان یاستئ چې د درون الوتکې په ذریعه باندې دوی په داخل د افغانستان کې عملیاتونه کوي او دغه عملیاتونه د هغوی په خبره په ترهګرو ډلو باندې دي، د هغوی په مراکزو باندې دي. نو دا خپله ښیي چې طالبان په دغه برخه کې بریالي نه دي او دغه ننګونې ورځ تر بلې زیاتیږي.
د پوهنتون استاد او د سیاسي مسایلو شنونکی محمد اسحاق اتمر وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس یو راپور کې اوري چې د کابل اوسیدونکي د جنایي پیښو له زیاتېدو شکایت لري.
احمد چې د کابل ښار اوسیدونکي دی، وی د شنبه ورځ په سهار هغه مهال غلو ټلیفون او پیسې واخیستې چې په وزیر محمد اکبر خان مینه کې خپل کورس ته روان وو. احمد ازادي رادیو ته وویل
پرون شاوخوا 15 دقیقې سهار وخت کې روانو ما کورس ته هم چې نه پیژندو څلور کسانو را باندې ووتل. دغه په ساحه کې وزیر اکبر خان په ساحه کې یو سره زهو او درې دانو سره چاپو زه تحقیر هم کړم او بعد له تحقیر لس زره افغانۍ مسترکات او کارتونه موبایل دوه دېرش په نوم موبایل هم رانه واخیستو او خیر یې وهلم.
نوموړی وی هغه کسانو چې ترې موبایل او پیسې اخیستي ځوانان وو، تومانچې او چاقوګان ورسره وو. په وروستیو کې جنایي پیښو په ځانګړي ډول وسلوالو غلاو د کابل میشتو اندېښنې زیاتې کړي. د موبایلونو پیسو ترڅنګ له کورونو د قیمتي او نقلیه وسایلو غلاوې هم زیاتې شوې. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي حسیب او فیصل هم په دغه ښار کې د جنایي پیښو د زیاتېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په کابل کې دومره غلا ده د موبایل او د کورونو د موټرو کور چې خوشی کې شپې چیرته ورسه سبا چې راشه بول کو په کور کې شي نه
زه د کابل ښار د دیه مزنګ سیمې څخه یم. ما خپله ولیده چې تېر ماښام غلو زموږ د ګاونډي څخه پیسې واخیستلې، هغه یې ووهلو او وتښتېدل. دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ مسله ده.
دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې د دغه ډول پیښو مخه ونیسي او عاملین د قانون منګولو ته وسپاري تر څو له تکرار څخه یې مخه ونیول شي. خو د طالبانو حکومت د کابل امنیه قوماندانۍ بیا وایي چې د جنایي پیښو ګراف ورځ تر بلې راکمیږي. د دغه قومندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل
زمونږ معلوماتو مطابق د غلا او جنایي جرمونو کچه ورځ په ورځ راټیټیږي او مه شته چې داسې هفتې به ولرو چې هېڅ یادې شوې پیښې به ثبت نه شي. په دې برخه کې د هېوادوالو عاجل همکاري د دې بحث شوې ده چې موږ نیمګړتیاو او مشکلاتو ته زر رسیدنه کوو. بیا هم که کومو برخو کې مشکل وي، هېوادوال کولی شي چې د پولیسو سل شمېرې سره عاجله وړیا اړیکه ونیسي تر څو زمونږ پولیس د دوی حفاظت لپاره سیمې ته ځانونه ورسوي.
خود کابل ښار اوسیدونکي ټینګار کوي که د جنایي پیښو په ځانګړي ډول د وسلوالو غلاو مخه ونیول شي، ښایي د غلاو ګراف نور هم لوړ شي. په کابل کې د جنایي پیښو شتون په تیر نظام کې هم یوه جدي ستونزه وه او هغه مهال په ځینو مواردو کې د وژنې راپورونه هم ورکړل شوي وو.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر وایي چې لا هم خلک دې ته نه دي تیار چې خپلې لوڼې ښوونځیو ته ولیږي.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر مولوی نورالله منیر روزګان ولایت ته د خپل سفر پر مهال وویل چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو دروازې ځکه تړلې دي چې خلک یې نه غواړي چې د شپږم ټولګي پورته په خپلو لوڼو او یا هم خویندو باندې په اوسنیو شرایطو کې زده کړې وکړي. ښاغلی منیر دا خبره د ازادي راډیو د هغه پوښتنې په ځواب کې وکړه چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي به څه وخت خلاصیږي او علت یې څه دی، ولې تړل شوي دي؟
علت یې کته د روزګان بازار نه وځي لیک د غرو په لمنو په کلیو کې سپینګرو نه پوښتنه وکړي خپل تا ته درک معلومیږي. کته په جماعت کې پوښتنه وکړي چې څو پیسې د سپینګري څو پیسې د خلک دی ته تیار دي چې خپل شپاړس کلنه او لس کلنه لور مکتب ته ولي، نو بیا به انشاءالله د دغه سوال لمانه کولو ته ضرورت نه وي. مطلب موږ تاسې افغاني جامعي کې اوسېدلی یو او دلته د خلکو کلتور راته معلوم ده او دغه کلتور دا هغه څه ده چې ډېر وخت حکومتونو په خیال کې نه ساتلې، نو له هغې نه پاسونونه را جوړ شوي دي او د هغې په خلاف باندې فتواوې راغلي دي. نو موږ په دې هکله کوشش کوو چې داسې یو شرایط رامنځته کړو چې د خلکو اعتراض هم رانه شي او تعلیم هم په خپلو اصولو برابر.
دا په داسې حال کې د شاوخوا یونی مخکې د پکتیا په مرکز ګردیز او څمکنۍ ولسوالۍ کې د نجونو منځنۍ ښوونځي او لیسې د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو په غوښتنه پرانیستل سوې، خو بیرته د طالبانو له لورې وتړل سوې. خو پرون بیا د دغه ښوونځي د تړل کېدو په اعتراض کې لاریون هم وکړ. بلخوا بیا د اروزګان ولایت هغه خلک چې په لیرو پرتو سیمو کې ژوند کوي دا خبرې ردوي چې ګواکې دوی د ښوونځي نه غواړي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي پر افغانستان له واکمنو غوښتنه کوي چې د شپږم ټولګۍ پورته د نجونو پر مخ کې ښوونځي ژر تر ژره خلاصې کړي. د یاد ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي حاجي شاه خان او د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د کشخنجک د سیمې اوسیدونکي لال جان چې هر یو یې شاوخوا 15 کاله عمر لري ازادي راډیو ته داسې وویل:
د نجونو ښوونځي چې په شرط په چوکاټ کې د هغې سې پوسې دره هم هېڅ ضرورت پوسې دردل مشکل نشته چې هغه ښوونځي وسي پوسې دردل په خپله شرط په چوکاټ کې دننه په ډاکټر ته ضرورت شته.
ښځینه ښوونځي چې اوس تړل شوي دي ته د دې خوشحاله چې دا خلاص شي که بندې شي؟
یا چې خلاص
ولې خلاص شي؟ لا ته
ما زنانه ورې کړې ده باران چې نر سخته یې ښه دی.
موږ د وزیر صاحب سره خبرې وکړلې. وزیر صاحب وایي چې مثلا خلک نه غواړي چې دا ښوونځي خلاص شي. تاسو غواړي؟
یا موږ یې بالکل غواړو.
دا په ټول افغانستان کې د میلیونونو هغه انجونو د پلورونو او ورونو د زړه خبرې دي چې اوس مهال طالبانو ښوونځي ته لاتلو راګرځولي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. اوکراین په خارکیف کې داسې مهال د پرمختګ ادعا کړې چې روسیې له دوو سیمو د ځواکونو د وتلو اعلان کړی دی.
د اوکراین پوځ ویلي دوی پر بالاکلیا ښار خپل بیرغ درولی او ځواکونه یې کوپیانسک ته ننوتلي دي. پوځ پرون پر خپل ټیلیګرام چینل ویلي چې ځواکونه یې د سچیانسک څنډو کې هم ځای پر ځای شوي او د لیمن سیمې ته نږدې هم جګړه روانه ده. اوکراین دغه اعلان وروسته تر دې کوي چې د روسیې دفاع وزارت د اوکراین د یرغلیزو عملیاتو له پیل را هاخوا د لومړي ځل لپاره له دوو سیمو د ځواکونو د وتلو خبره کړې ده. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف ویلي ځواکونه به یې له بالاکلیا او ایزیوم سیمو څخه وځي او دونتسک سیمه کې به ځای پر ځای کیږي. کوناشینکوف ویلي دا اقدام د دې لپاره کیږي چې دوی د ځانګړو پوځي عملیاتو هدف ترلاسه کړي. نوموړي دا هدف نه دی په ډاګه کړی، خو زیاته کړې ده چې د ترلاسه کولو لپاره یې اړتیا ده چې د دونتسک په استقامت هڅې ګړندۍ شي. د اوکراین پوځ د خارکیف ستراتیژیک ښارګي کوپیانسک ته د ننوتلو سرتیرو انځورونه خپاره کړي او د وطن پالنې شعارونه یې هم ورسره لیکلي. د خارکیف سیمه ییزې شورا یوې سلاکارې ناتالیا پاپاوا بیا پر خپله فیسبوک پاڼه داسې یو انځور خپور کړی چې اوکراینی سرتیری د کوپیانسک په مرکز کې داسې مهال ښیي چې خپل بیرغ لاس کې دی او د روسیې سوځېدلی بیرغ یې تر پښو لاندې پروت دی. کوپیانسک د خارکیف په جنوب ختیځ 120 کیلومتري واټن کې پروت ښار دی چې د اوکراین د ختیځ لپاره د لیګ درالیګ مرکز دی او د روسیې ځواکونو د لوجستیک لپاره ځانګړی ارزښت لري. دا سیمه پر اوکراین د روسیې د بریدونو په لومړیو کې روسی پوځیانو لاندې کړه. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکی ویلي ځواکونه یې د یرغلیزو عملیاتو له پیل راهیسې تر اوسه 2000 کیلومتر مربع خاوره آزاده کړې ده. زیلینسکی ویلي د روسیې لپاره ښه خبره دا ده چې د جګړې میدان پرېږدي او له اوکراین ووځي، خو د روسیې له خوا له جګړې د لاس اخیستو ښکاره نښې نښانې لا نه دي څرګندې شوي.
خبرونو ور اخوا
نن د سپتمبر 11 پر امریکا د القاعده شبکې د بریدونو 21 کاله پوره سول. 21 کاله مخکې په دې ورځ پر امریکا هغه بریدونه پر افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د حملو سبب سول. هغه وخت هم پر افغانستان طالبان واکمنان وو او 6 کاله هم طالبان پر افغانستان ولکه لري. شنون کې وایي په کابل کې د الزواهری وجل کېدو ثابته کړې چې طالبان لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې لري. دا هم تفصیل لنن څخه 21 کاله مخکې د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر 11 د امریکا متحده ایالاتونه د څو خونړیو حملو په صحنه بدل سو. دوی حملې په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز پر دوو دنګو ودانیو وسوې چې دوی الوتکې ورسره وجنګول سوې. درېمه الوتکه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان پر ودانۍ ولګېده او حمله کوونکو څلورمه الوتکه ظاهرا د پنسلوانیا ایالت پر یوه کرونده سقوط کړه. پر امریکا په دغه حملو کې نږدې 3000 کسان ووژل شول. خدا له امریکا یو لزر 925 کیلومتر لري له افغانستان سره تړلې حمله وبلل شوې. هغه وخت طالبان پر افغانستان واکمنان و چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې وه. په سعودي عربستان کې زیږیدلی هغه څوک چې د دغو حملو اصلي طرح وبلل سو، امریکایي د ورسپارلو غوښتنه وکړه، خو د طالبانو د هغه وخت مشر ملا محمد عمر یې له ورسپارلو ډډه وکړه. بلاخره د 2000 لومړي میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 8 د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش پر افغانستان د پوځي عملیاتو امر وکړ.
دا په احتیاط هدفي اقدامات د دې لپاره دي چې د یو تروریستي عملیاتي مرکز په توګه د افغانستان د کارولو مخه ونیول شي او د طالبانو د رژیم په نظامي ولتیا برید وشي.
دغه عملیات د طالبانو د 15 کلنې واکمنۍ د ړنګېدو سبب سول، خو اسامه بن لادن چې امریکا په پسې وه لا هم له سترګو پناه وو. دې موضوع شاوخوا یوه لسیزه دوام وکړ. اسامه بن لادن بلاخره د 2011 میلادي کال د می میاشتې پر 2 د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد سیمه کې د امریکا په ځانګړو عملیاتو کې ووژل سو. او د القاعده شبکې مشري د دې ډلې 2 درجه مشر ایمنل زواهیری ته پاتې سوه. تر دې پیښې څه کم 11 کاله وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د اسامه بن لادن د ځایناستي ایمنل زواهیری د وژل کېدو خبر د پاکستان په گاوند افغانستان کې ورکړ.
United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri.
د امریکا د متحده ایالاتونو اوسنی ولسمشر جو بایدن د اگست میاشتې پر لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې ایمنل زواهیری د جولای میاشتې پر 1 د کابل په یو کور کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. د پیښه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو د کال پوره کېدو په درشل کې وسوه. د دوحې په موافقه کې له تروریستي ډلو له دې جملې القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو پرې کېدو خبره هم سوې ده. په امریکا کې د ډیموکراسۍ او د دفاع بنسټ مخکښ همکار بیل روجیو وایي په افغانستان کې د الزواهری وژل کېدو د طالبانو او القاعده شبکې اړیکې ثابت کړې.
دا مهال افغانستان د القاعده لپاره په خوندي پناه ځای بدل شوی. القاعده شبکه د طالبانو میلمنه ده. په وروستیو کې د الزواهری وژل کېدو دا موضوع ثابته کړه. هغه ته په کابل کې د سراج الدین حقانی تر نظارت لاندې پناه ورکړل شوې وه. د القاعده شبکې نور مشران هم په افغانستان کې دي.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد په دې باور دی چې القاعده شبکه نن سبا بیرته د طالبانو په یو مټ بدله سوې ده.
که چیرې د القاعده او د طالبانو پخوانی ژورو اړیکو ته وګورو، او بیا د القاعده د مشر الزواهری په کابل کې وژل کېدل، هغه هم د ارګ په 300 متری کې په یو مجلل کور کې، او تر دې پیښې شاوخوا 3 میاشتې وړاندې داسې راپورونه خپرېدل چې د القاعده د پخواني مشر او بنسټګر د زوی ملاقات د سراج الدین حقانی سره د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سره، او تر هغه هم وړاندې هغه راپورونه خپرېدل چې د طالبانو په بهرنیو چارو وزارت کې د القاعده ځینې تخنیکی کسان د دې سره په چارو کې مرسته کوي. دغه ټولو ټکو ته په کتو خدای کې هیڅ شک نه پاتې کیږي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې القاعده نه یوازې په ټول ډار سره فعالیت کوي، بلکې یو د بل قومټ او وزر ګرځېدلې دي.
د سیاسي مسایلو شنونکی سناولا مخلص وایي د القاعده په ګډون چې له طالبانو سره اړیکې لري، زیاتې افراطي ډلې د استخباراتي سازمانونو د ځینو پټو او ښکاره اهدافو د عملي کولو لپاره رامنځته کیږي.
طالبان او القاعده ډیر نږدې اړیکې سره لري چې د دوی هغه تمویل او تجهیز او سرچینام ډیر سره نږدې دي، او کوی په اصطلاح باندې بخې فقط لاسونه واغلارې او طریقې بیل دي کني نور لیوا خور څخه ابو دا نه خوري. دا هغه سره په څنګ کې د ټول ابزاري ډلې دي چې استخبارات استفاده ځینې کوي، او د استخباراتي اهداف لپاره په نړیواله کچه رامنځته شوي دي او لا هم پر مخ باندې روان دي چې تر څو د نړیوال استخباراتي سازمانونو لپاره لابي وکړي، د هغوی د مداخلې لپاره زمینه سازي سي، او د هغوی د اهداف لپاره دا ډلې جنګیږي او لا هم جنګ کوي.
د واشنگتن ډي سي د ویلسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د برخې مرستيال مايكل کوګلمن ازادي راډیو ته وویل دا سیناشي نسته چې طالبان دي لال قاعده شبکې خپل لار جلا کړی.
The Taliban is not distancing itself from Al-Qaeda.
Taliban la Al-Qaeda shabaki na jala kigi. Ka par al-Zawahiri hamle ta katana wuklu. Pa targanda malumigi chi da Taliban upoliku ki aga ka haqqani shabaka wa ya bulso la al-Zawahiri sara bush pali aliki mawujudi li. Au pa kabal ki da aga astugni ta asantia barabara kiri wa. Zaka targanda da chi mumkina nada da Taliban upoliku ki de da cha la khabridu au la al-Zawahiri sara la mrasti prata. نو مولای هلته وسیدلی وای
که څام پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو یو کال پوره سوی، خو د نړۍ یو هیواد یې هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا د روان میلادي کال د اپریل پر 14 په یو راپور کې وویل د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې پر 13 له افغانستانه د امریکا د ټولو ځواکونو تر وتلو وروسته د امریکا متحده ایالاتونه له هغه تروریستي ګواښ سره مقابله کوي چې تازه سر اوچت کړی دی. د شورا په راپور کې د امریکا د یو اټکل په حواله القاعده او د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د پیاوړي کېدو په حال کې شول سوي او راپور وایي چې دغه ډلې له افغانستانه هاخوا هم د پام وړ ګواښ رامنځته کولی سي. په تېر حکومت کې د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل بیا د القاعده ترڅنګ داعش ډله هم د افغانستان لپاره یو ګواښ بولي.
دغه د وروستي کوم تحولات چې په کابل کې رامنځته شول زواهری ووژل شو، نو هغه افراطي ډلې چې په افغانستان کې د مختلفو نور اهدافو لپاره دلته موجود وو، که هغه ای ټی آی ایم ده، که هغه ای ام یو ده، یا فرضاً لشکر طیبه، یا نورې ډلې چې کوم دی او هغه مستقیما پاکستان هغه تقویه کوي، نو دې ډلو لپاره هغه پناهګاه اوس مشکله شوې ده. او دا ویره ورسره ده چې طالبان په منځ کې که هغه قانی ګروپ دی او یا نورې ډلې دي، دغه معلومات امریکایانو ته ورکوي او ځکه د دې افراد په نخه کېږي. یو طرف ته پاکستان کوشش کوي ټي ټي پي مشران د منځه ویسي، او بل طرف ته امریکا کوشش کوي چې القاعده او دواړو کې سره دې رابطه لري. نو په دې خاطر باندې څه افراطي ډلې چې دي دا به د داعش په نوم یا یو خواته کېږي او د طالب په مقابل کې به خپل فعالیتونه کوي. داعش د په نوم باندې حرکات د طالبانو لپاره او د افغانستان لپاره او منطقې لپاره د اندېښنې وړ دي.
طالبانو په ور ور ټینګار کړی چې له نړیوالو تروریستي ډلو سره کوم ارتباط نه لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا هم باید په سرعت سره وایي چې اوس القاعده تنظیم دلته شتون نه لري، او د افرادو په شکل که څوک وي هم په پټو په پنهان ډول باندې هغوی تنظیمي اړخ او تنظیمي سبخه نه لري اوس. او د داعش په وړاندې باندې زموږ مبارزه روانه ده، هغه دومره لوی تهدید نه ده چې د افغانستان له خاورې نه دې چاته ضرر پېږي.
خو په امریکا کې د ډیموکراسۍ او د دفاع بنسټ مخکښ همکار بیل روجیو وایي چې طالبانو دا ډول ژمنې د سپتمبر د 18 تر حملو مخکې هم کړې وې. د بهرنیو اړیکو شورا د راپور له مخې احتمال شته چې د امریکا د ګټو په وړاندې د القاعده شبکې ګواښونه لا پسې پراخ سي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د افغانستان له خاورې به هیڅ ګاونډي هیواد ته کوم ګواښ نه پیښیږي. شغلی مجاهد په چنګاښ یا سرطان میاشت کې په خپل ټویټر کې لیکلي چې د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې په داعش پورې تړلي 3 کسان ووژل شول او 15 تنه نور یې ونیول شول. د دې په وینا دغو کسانو په ورستوي کې د تاجکستان او ازبکستان پر خاورو راکټي حمله کړې وې. په لندن کې د نړیوال ترورزم د چارو متخصص عارف سحر وایي په سیمه او نړۍ کې ځینې سیاسي بدلونونه کولی سي له افغانستانه نویو خطرونو ته زمینه برابره کړي.
پاکستان، ایران، د مرکزی آسیا هیوادونه، د روسیا او اوکراین جګړه، دغه ټول مناسبتونه د افغانستان پر اوضاع شور یا هم برعکس اغېز کوي. پر دې بنسټ په راتلونکي کې په طالبانو کې هیڅ ځواک او اراده نه لیدل کېږي چې له افغانستانه د القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو د دغو تروریستي تحرکاتو او ویجاړونکو فعالیتونو مخه ونیسي.
خو بیل روجیو وایي دا مهال د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګې پرتله واقعي ګواښ القاعده شبکه ده.
طالبان به د اسلامي دولت ډلې په وړاندې وجنګي شي. دوی دا مهال جنګي شي هم. د اسلامي دولت ډلې د ګاونډیو هیوادونو په وړاندې ځینې حملې کړي. دوی د تاجکستان او ازبکستان په وړاندې ځینې راکټي حمله کړي، خو القاعده شبکه په افغانستان کې خوندي پناه ځای لري. طالبان د دې شبکې د ځپلو لپاره کوم کار نه کوي، ځکه القاعده شبکه د افغانستان میلمانه ده. زما په اند دا واقعي ګواښ دی چې له افغانستانه سرچینه اخلي.
اسوشیټډ پریس خبری اژانس د تیر کال په دسمبر میاشت کې د جنرال فرانک مکینزی په حواله چې هغه وخت د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان و، راپور ورکړ چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو